السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. دا خبرونه یو ساعته ده چې بیلابیل راپورونه پکې اوریدلی سي. دوشنبه ده، د وږي اسنبلې شلمه، د سپتمبر یولسمه. په پیل کې خبرونه. د زده کړې د فعالې او د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیا الدین یوسفزی له یو شمېر هغو افغان ښځینه فعالانو سره یوځای سو چې په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. ښاغلی یوسفزی پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې له خپل یوه تصویر سره لیکلی چې د جرمني کولن ښار ته ځي چې د ده په وینا د زړورو افغان ښځو له غذایي اعتصاب سره یوځای سي. هغه زیاته کړې چې له نړیوالې ټولنې غواړي افغانستان د هغه ځای په توګه وپیژني چې پکې جنسیتي اپارتاید حاکم دی. د جرمنی په کولن ښار کې د یو شمیر افغان ښځو دغه اعتصاب د سپتمبر پر لومړۍ نیټه پیل شوی چې تر اوسه دوام لري. دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې سخت چلندونه د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او د طالبانو د حکومت پر چارواکو سخت بندیزونه ولګوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي چې که په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته مرستې ونه رسیږي، د دې هیواد میلیونونه وګړي به پر روان ژمي کې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ سي. د دې پروګرام د کاناډا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د عملیاتي مشرې هیسیو ویلي یو ویډیویي پیغام هم خپور کړی چې نوموړي پکې ټینګار کړی د افغانستان په میلیونونو وګړي د را روان سخت ژمي لپاره تیاری نه لري. هغې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې هر څومره ژر چې کیدای سي د خوړو له نړیوال پروګرام سره د $1 میلیارد مرسته وکړي تر څو وکولی سي په افغانستان کې 21 میلیونو زیانګالو وګړو ته بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي روان 2023 کال د بودیجې شدید کموالی د دې سبب سوی چې 3000 کسان لومړنیو روغتیایي خدمتونو او تغذیه ته محدود یا هم هیڅ لاسرسی ونه لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلي چې د مالي سرچینو د وچېدو په نتیجه کې دغه ورځ په هغو ولایتونو کې چې لومړیتوب ورکول سوی له 15 کلونو کم عمره شپږ ډیر زره او شپږ سوه ماشومان د تغذیه د پیاوړي کېدو لپاره د خوراکي موادو له بستو پاتې سوي دي. د اوچا په وینا که د بودیجې کموالی دوام وکړي د دې خطر سه چې 103,000 ګرځنده روغتیایي او د تغذیه مرکزونه په افغانستان کې وتړل سي. د اوکراین چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې په بریدونو کې دوه بهرني مرستندویان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي. د راپورونو له مخې د دغو بهرنیو مرستندویانو پر موټر وړمه ورځ چاسیو یار ښار ته نږدې د روسیې لخوا برید سوی و. د روډ ټو ریلیف مؤسسې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل سوو بهرنیو مرستندویانو کې یو یې کاناډایی او بل هسپانوی دی او ټپیان هم د جرمني او سویډن اتباع دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د دې هیواد پر ختیځې سیمې بریدونه زیات کړي. په مراکش کې د جمعې ورځې د زورورې زلزلې په نتیجه کې د مړو شمېر پرون یکشنبه 2122 ته ورسېد. په دغه هیواد کې ژغورونکي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې په نورو ژوندیو پاتې سوو کسانو پسې د پلټنې عملیات پر مخ بیایي، خو په ځینو غرنیو سیمو کې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ سوي دي. اټکل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمېر به لا پسې زیات سي. د مراکش د کورنیو چارو وزارت د پرونیو شمیرو له مخې په دې زلزله کې د ټپیانو شمیر 2421 ته رسیدلی دی. د مراکش په مراکش نومې سیمې کې خلکو تیره شپه هم په خلاصه فضا کې تیره کړه. د اسرائیل یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې مشر پرون ویلي د ایران لخوا روسیې ته د میزایل ورکولو هڅې شنډې کړی سوي دي. د موساد ادارې مشر ډیوید بارنیا په اسرائیل کې د تروریزم ضد کلنی کنفرانس ته په وینا کې د توضیحات ورنکړل چې د میزایل ورکولو دغه حادثې څنګه او د چا لخوا ټکانې سوي دي. هغه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي، زه داسې احساس کوم چې ډېر ژر به نورې موافقې هم شنډې سي. روسیه د میزایلو په ګډون د نورو مهماتو ترلاسه کولو لپاره د ایران او شمالي کوریا په څیر متحدانو ته مخه کړې ده. د لویدیز بندیزونو د روسیې د محلي تولیداتو د سرعت مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل سوی چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په راروانو ورځو کې روسیې ته سفر وکړي او احتمالا هلته به د وسلو په اړه موافقې هم لاسلیک کړي. د دې ترڅنګ ایران د شاهد په نوم په سلګونو بی پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکړي چې د اوکراین پر بیلابیلو شهرونو په بمباریو کې کارول سوي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. په څو شیبو کې د راپورونو په برخه کې اوري. نن پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. د دغو بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه چې نږدې 40 کاله یې دوام وکړ.
کچری د تروریستي ګروپونو شتون اوسنی حالت وګورو، هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابی 100% کامیابی نه و.
ځینې افغانان وایي چې د سالنګ لوی لار دی په اساسي ډول ورغول شي.
اوس د سالنګو کې چې موږ تیریږو دومره دوړې چاته دوړې خاطره زیاتره موټر دی ټول خلک خبرې چاته لاندې وغورځېدل.
په بدخشان کې د ځمکې شوهیدو قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې د اوبو کمښت یې ژوند تریخ کړ.
په ټکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د جې ځای وړم. د جې ځای اوبه خامخا راشي، ګاډیانې پر ډېرې
د فرانسې ولسمشر د بنګلادیش پلازمینې ډاکا ته تللی دی. د سپتمبر د 18مې په مناسبت یو مفصل راپور هم خپرو. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. نن د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د تروریستي بریدونو 22 کاله پوره شول. هغه جګړه چې د امریکا متحده ایالاتونو له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړه نږدې 40 کاله دوام وکړ. په افغانستان کې د امریکا لخوا د تروریزم ضد جګړې ته د 2001 میلادي کال د اګست په پای کې هغه وخت د پایتخت کې کښېښول سو چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. نور تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي متقاعد جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د دغې جګړې د پای ته رسولو چارې سنبالولې، په دې باور دی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن تګلارې یوه لویه تېروتنه وه چې د ده په خبره تاریخي پایلې به ولري. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ یا سینکم دغه پخواني قومندان دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په تازه مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې کړې. نوموړي ویلي د ډېر خواشینۍ په دې دی چې ولې دغه جګړه په افغانستان کې دا ډول پای ته ورسېده. جنرال مکینزی وایي له افغانستانه د وتلو لومړنۍ پریکړه غلطه وه او زیاتوي د خپلو محاربو ځواکونو د ایستلو په اړه له پریکړې سره سم مو ونه شو کولی چې له افغانستان خپل ټول خلک، د سفارت پرسونل، خپل امریکایي وګړي او له خطر سره مخ افغانان وباسو. د جنرال مکینزی په باور جدي تېروتنې مستقیمن د 2021 کال د اګست میاشتې پیښو ته زمینه برابره کړه. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر لا بشپړ شوی نه و چې د اګست په 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د همدې میاشتې په 16مه د کابل په هوایي ډګر کې په یوه انتحاري برید کې 14 امریکایي سرتیري او شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. که څه هم مکینزی په دې اړه چې له افغانستان نه وتل به څه ډول تاریخي پایلې ولري نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یو شی چې ښکاره دی هغه دا چې طالبان چې امریکایي لومړنۍ واکمنۍ په 2001 کال نسکوره کړې وه او د پاتشونو په وړاندې څه کم 2 لسیزې جګړه مخته یوړه بیرته پر افغانستان واکمن شول. طالبانو چې د سپتمبر د 18مې د حملې اصلي طرح د القاعده مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. د دې شبکې دوهم مشر ایمانه زواهری د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. په کابل کې د القاعده د دغه مشر له اوسېدو سره د طالبانو د هغې ژمنې په اړه پوښتنې راپورته شوې وې چې د 2020 میلادي کال د دوحې په تړون کې له امریکایي لوري سره کړې دي. طالبان باید له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو او نورو متحدینو ته یې ګواښ متوجه کړي. د دغه تړون څو اساسي موارد دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او واک ته د طالبانو له بیا رسېدو سره په دې وروستیو کې په دې هېواد کې د القاعده په ګډون د شاوخوا 40 ترهګرو ډلو د حضور راپورونه ورکړل شوي دي. ځینو امریکایي جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د امریکا د استخباراتو وروستۍ څېړنې ښیي چې لرې بریښي چې القاعده دې نوره وکولی شي چې په افغانستان او پاکستان کې بیا ځان احیا کړي، خو د اسلامي دولت ډله یا داعش یې یو ګواښ بللی دی. دغه څرګندونې دو جګپوړو امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي د تېرې جمعې په ورځ خبرلاند ته کړې دي. امریکایي سی این این تلویزیون په خپله ویبپاڼه کې په یوه مطلب کې ویلي چې یو چارواکي خبرلانو ته ویلي چې د دې امکان چې القاعده دې وکولی شي له افغانستان یا پاکستان متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه کړي په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلی. هغه ویل یو ولادت د دې چې افغانستان امریکایي ځواکونه وتلی او القاعده خپل هدف چې هغه په نخ کړی لاس ور کړی او بل دا چې د 2022 کال په جولای کې د شبکې د مشر ایمن زواهری په وجل کې دوسره د شبکې د مشر تابو ولتی او ستراتیژیک لارښود لاس ور کړی دی. پښتنه دا چې آیا په تیرو څه باندې 12 کال قاعده شبکه پر اختیار دومره ځپل شوې چې نور لسیمې امریکا ته ګواښ نشي پیښولی. د سیاسي چارو افغان شنونکی حکمت اعظمي وایي په تیرو څه باندې 12 کې د القاعده د مشرانو په ګډون د دې شبکې مهم غړي یې له منځه وړل شوي خو دغه شبکه بشپړه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي اعظمي په باور د امریکا لپاره دا مهمه وه چې د القاعده هغه مشران چې پر امریکا د سپتمبر د 12 په بریدونو کې لاس درلود له منځه یوسي خو دا چې د تروریزم په وړاندې د امریکا جګړه د بشپړه بریالۍ وبلل شي دی په دې شک کوي.
دا چې موږ دا وایو چې د تروریزم هغه ټول نتورک او هغه تهدید د منځه تللی اوسي زه فکر کوم دا به محاسبه یو نه کې اشتباه وي. که چیرې د تروریزم او تروریستي ګروپونو شتون وسانی حالت وګورو هغه ته په کتو زه فکر کوم چې دا کامیابی 100% کامیابی نه و. وسن د تروریزم او تروریستو ګروپونو جدي تهدید امریکا او نړۍ ته متوجه دي.
متحده ایالات چې اوس په افغانستان کې په وزي حضور نه لري یا کولی شي له دې هیواد یا سیمې څخه د تروریستي احتمالي ګواښ مخه ونیسي. ښاغلی اعظمي په دې نظر دی چې 2023 کال هغه د 2020 کال نه دی او زیاتوي هغه مهال که امریکا په دودیزې جګړې سره د تروریستي ګواښ د له منځه وړلو هڅې پیل کړې اوس نوې ټکنالوژي لري چې له لرې واټن څخه کولی شي احتمالي ګواښ له منځه یوسي. یو بیلګه هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په ذریعه په کابل کې د القاعده د مشر د ځایناستي ایمن زواهری وژل کېدلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تیرې زمري میاشتې په لومړیو کې په یو څیړنیز راپور کې ویلو چې القاعده شبکه تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او د لوړ پوړو طالب چارواکو په ملاتړ په ځینو دولتي ادارو کې هم نفوس کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دغه راپور له حقیقت لري بللی او ویلي و چې حکومت القاعده شبکې سره هیڅ اړیکې نه لري. مجاهد یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بدخشان په یمن ولسوالۍ کې د مځکې شوهیدنې قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې د خلکو په کورونو یا هم په دښتو او غرونو کې خرابد حالت کې شپې سبا کوي. ځای اوسیدونکي او د طالبانو حکومت سیمه ایز مسؤولان وایي چې سیمه اوس هم له ګواښ سره مخامخ ده.
د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د ځمک خویدنې یو قرباني حسیب الله وایي چې اوس هم سیمه له ګواښ سره مخ ده. هغه دغه راز وویل د ځمک خویدنې له پیل څخه څو ورځې تیریږي خو د دغې پیښې قربانیان لا هم د سرپنا لپاره مناسب ځای نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ځایي خلکو شاوخوا سل جریبه ځمکه ویجاړه شوې. څو لوی کلي چې شمېر یې له 1500 تر 1600 پورې رسېده له جوماتونو سره په بشپړه توګه ویجاړ شوي. څو زره میوه لرونکې او غیر مثمره ونې هم له منځه تللې. اصلي او فرعي لارې چې دوه درې کلي ورسره تړل شوي وو له منځه تللې. خلک په خطر او اندېښنې کې دي. خوراکي توکي او د سون توکي نه لري.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو مسؤلینو د معلوماتو لمخه د غزلزله او زمک خویدنه د بدخشان ولایت د یاوان ولسوالۍ د یادنیل او مرچ په کلیو کې رامنځته شوې ده. د دوی په وینا د یاد پیښې په پایله کې له 30 تر 50 کورونو په بشپړه توګه او څه باندې 350 نور کورونه په جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس معز الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل د پیښې سیمې ته څیرمه د 3 نورو کلیو د ویجاړېدو احتمال شته. هغه د دغې پیښې له قربانیانو سره د مرستې په اړه وویل
تر دې دمه زموږ مرستندوی ډلې سیمې ته تللې. سیمه د هلیکوپټرو په واسطه سروې شوې ده. ان شاء الله موږ د لا زیاتو مرستو اراده لرو او موږ اراده لرو چې ټولو هغو کورنیو ته چې له کلي څخه کډه شوي او خپل کورونه پرېږدي د استوګنې ځایونه برابر کړو.
د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې د دې پیښې یو تن عیني شاهد محمد شاه له قربانیانو سره شوې مرسته کافي نه بولي.
دریش پیوش وی چې په دې غرونو کې د دوی ځینی تور سره د خلکو کورونو د خپلوانو کورونو او جماعتونو ته انتقال شو او یو برخه په دې غرونو او دښتو کې د شپې په اخلي او د ورځې په ګرمۍ کې اوسېدل.
دا ازمک خویدنه د تیرې چهار شنبه پورز لا یوې زلزلې وروسته پیل شو چې د سیمې خلک او د طالبانو ځایي چارواکي لا هم د دوام په اړه اندېښمن دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د سالنګ تونل رغونه دي په اساسي ډول ترسره سي. دوی انتخاب کوي چې په تیرو شلو کلونو کې هم هر کال په میلیونونو ډالره د سالنګ لوی لارې پر بیا رغونې لګول سوي، خو دغه لارې بیا هم په اساسي ډول نه ده رغول سوي.
د شمال ختیځ او شمال ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وستونکي د سالنګ تونل د بیا رغونې او ترمیم کار څخه هر کلی کوي. دوی د دې ترڅنګ چې د سالنګ تونل د بیا رغونې د کار پیل لامل خوښي څرګندوي، دغه راز د طالبانو په سرپرست حکومت غږ کوي چې د سالنګ لوی لار په اساسي ډول ورغوي ترڅو بیرته خراب نه شي. څلوېښت کلن محمد عارف چې له پنځلس کالو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
په کار باندې خو موږ خوشحاله یو، خو په شرط دې چې دا کار صحیح کار وشي او زر خلاص شي. دا اوس د سالنګو کې چې موږ تیریږو دومره دوړې دي، چا ته دوړې خاطره زیاتره موټر دي، ټول خلک خبر دي چا ته لاندې وغورځېدل. څوک چې محصول دي موږ دې نه دفاع کوو چې دا کار په صحیح توګه وشي. او
دوی انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې هر کال د سالنګ لوی لار رغول کېدله، خو د کار له بهر څخه د چارواکو نه څارنه، د اداري فساد موجودیت، د قراردادي شرکتونو درغلۍ او له بې کیفیته موادو کار اخیستل دا څلور هغه لوی لاملونه وو چې دغه لویه لار به په موقتي ډول ورغول شوه، خو د دوه درې میاشتو په تیرېدو سره به بیرته کنډو کپرک شوه. د تخار ولایت یو وستونکی پنځوس کلن میراغا چې له دیرش کلونو راهیسې د تخار کابل ترمنځ موټر چلوي وایي:
دا حکومت دولت دغه کې جوړ کړه، ودان صحیح کینه صحیح نه بود، دغه نه بود، هر دقه تیاک سلام دوام نه
کړ. د پخوانی حکومت پر مهال هر کال په میلیونه ډالر د سالنګ د ترمیم او بیرغونی په پلمه لګول کیدل، خو چارواکو د کار کیفیت ته توجه نه کوله او خپل جیبونه ډکول. نو په پایله کې با سرک له پرانستلو وروسته بیرته کندو کا پر شو. موږ د وسنی حکومت له چارواکو غواړو چې د سالنګ تونل په اساسي ډول ورغوي.
ګل رسول چې له پنځویشت کلونو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ لوی موټر چلوي، هغه د سالنګ لارې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دغه اوس فعلاً زموږ لپاره لس ساعته لار ده، لس ساعته. که دغه سړک جوړ شي دغه لاره موږ ته پنځه ساعته کېږي، چې هغه ډېر پکې لټېرګي وکړي او ډېر پکې سلو لاړ شي، شپږ ساعته کې موږ باید کابل ته ورسېږو او دمراستي وکړي، تفریح وکړي پکې، او شپږ ساعته موږ ته دغه لاره په طبیعت باندې بسته ده چې کېږي راته.
د دوی په خبره چې د سالنګ تونل بیا رغونې سره به د پلازمینې کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د لس ساعتو مزل به شپږ ساعتونو ته راکم شي، او ترڅنګ به یې د ترافیکي پیښو مخنیوی هم وشي. د بلخ ولایت یو وستونکی دیرش کلن احسان الله وایي:
مشکلات زیاد به تاله ورکاری کده، خامار و گراری ها را بین شکن در تونل غیر داخل شکن.
لکل راهیسی چی ده سالنگ پر لوی لار ده بیر غوانی کار پیل شوه، اوس سڑک هوار شوه ده. موگ هیل لروچی چارواکی ده بیر غوانی لبهیر سخه پا جدی توگه چارنه وکری ترچو دغه ترانزیتی لار پا اساسی دول ورغبل شی.
ده روان کال ده زمری میاشتی لدیار لسمی نیتی رئیسی ده سالنگ لوی لارې پر اتیا کیلومتره سړک د بیا رغونې او ترمیم کار روان دی. له تیرو دوه ورځو راهیسې دغه لوی لار د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوې ده، ځکه د سالنګ تونل کې د کانکریټ اچونې چارې روانې دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال موټر چلوونکي او مسافر کولی شي د پروان ولایت اړوند د شیبر درې او دغه راز د پنجشیر ولایت اړوند د خواک کوتل لارو له شمال څخه کابل ته او له کابل څخه شمالي ولایتونو ته تګ راتګ وکړي.
د کندهار اوسیدونکي د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، او دا ستونزه ورځ تر بلې په پراخېدو ده. د دې ولایت اوسیدونکي اړ سوي چې د اوبو راوړلو لپاره څو کیلومتره مزل وکړي. دا هم راپور
د کندهار ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکي سمیع الله هر ورځ د خپل کور لپاره دوه کیلومتره لیرې د اوبو له یوې خیریه ذخیرې څخه د څښاک پاکې اوبه وړي. دې دا چاره په خپل ټیکسي موټر کې ځکه ترسره کوي چې کور یې لیرې دی او هر ځل د لاسي کراچۍ په واسطه نسي کولای. سمیع الله وایي د اوبو راوړل یې د ژوند یو ستونزه ده او د کار او روزګار څخه یې هم ایستلی دی.
د اوبو ډېره زیاته ستونزه لرو، برمې مو اوبه نه لري، نو په دې خاطر مې ټیکسي موټر ته درول دي. په ټیکسي موټر کې دا ډبې راوړم، دلته یې ټکوم، بیا د جې ځای وړم، جزای او بخام خا رشی گادیانی پر دیری نو خواری پاتی گرد ورس دل تر پنی چیرس نو دیر زیات مژد بوستن زلرو بلو علیکی
د سمی اوله پشان د کندهار شهر نور وسیدونکو هم د تشاک د پاک او بوله سخت کمش سره مخ دي او ماشمان ځوانان سپنجری او ان شدي هم مجبور دي چې کورونه ته په لاسی کراچیو کې وبراوړي. خلک وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې ژوري او نیمه ژوري څاګانې مخ په وچه دودي او دوی د تشاک اوبو د ترلاسه کولو په خاطر ساتونه ساتونه د اوبو ذخیرو ته په نوبت ولاړ وي او یا له ډیرو لیرو سیمو د تشاک اوبه چمتو کوي.
دا دربدر ولس دا کند ویتمان دا سپینجر وزوانان لوی او کوچنیان نر او ښځه ټول د بې پلاس کې په کوڅو کې ګرځي په اوبو پسې چې یو څاڅکی اوبه د خوراک او د اوداسه او یا د جامو د منځلو د پاره نشي پیدا کولای.
د اوبو سره داسې په تکلیف وروړه چې د ورځې اووه وارې اته وارې خامخا موږ په اوبو پسې راوځو چې د اوبو د ستونې سره مخامخ یو. ګرده ورځ په بیکاري راباندې شیرې چې پر دغه اوبو چې اوبه نه لرو برمې مو خرابې دي وچې دي. حکومت مو دا غیلې ده چې موږ ته برمې راوړي او اوبه راکړ چې نلونه راته راوړي وروړه.
د کندهار سندیزی حوزې ریاست څونی وړاندې معلومه کړې و چې د کندهار شهر اوبه یوازې د تیر کال راهیسې وجې سانتي متره کښته سوي دي. د دغه ولایت د اوبو رسول ادارې تخنیکي مسؤل نیاز محمد مسلم وایي د شهر د 8000 کورنیو څخه 9000 کورنیو ته د شبکو له لارې پاکې اوبه رسولي چې شاوخوا 15000 نورو کورنیو ته به په نږدې وخت کې اوبه ورسیږي.
اوس په شهر کې تقریبا شپږ دانې پروژې تر کار لاندې لرو چې یوه د ارغنداب پروژه ده. د ارغنداب څخه اووه نیمې ناحیې ته اوبه راولو چې ممکن بیا د ولسمې ناحیې ته هم وکولای شو چې اوبه ورکړو. تر څنګ په اووه ناحیې کې دوه دانې پروژې لرو چې یوه تقریبا نیو پیسه د تکمیل ده او بله اتیا پیسه د تکمیل ده. دغه څخه وروسته په لسمه ناحیه کې موږ پروژه لرو اوس تازه په کار شروع شوې ده او په پنځمه ناحیه کې پروژه ده چې هغه هم تقریبا نیو پیسه د تکمیل ده فقط یو پیسه کار پاتې دي.
له ښار ورهاخوا په ولسوالیو کې وضعیت تر دې هم خراب دی او آن یو شمېر اوسیدونکي د اوبو د نشت له کبله له یوه ځایه بل ځای ته کډه سوي دي. کندهار کې هم د ډیرو نور ولایتونو په څیر د تشاک او کروندو لویه برخه اوبه د ژورو څاګانو په وسیله چمتو کیږي چې له کبله یې تر ځمکې لاندې د اوبو سطح کښته سوې او ډیرې څاګانې یا وچې سوي او یا هم د وچېدو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسأله د فرانسې ولسمشر په هند کې د جیشل ډلې په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته د بنگلاديش پلازمینې ډاکا ته ورسید. ویل سوي چې دا په څه باندې دریو لسیزو کې لومړی وار دی چې د فرانسې یو ولسمشر دې هیواد ته سفر کوي. دا راپور پر همدې مسألې دی.
د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سپرلی الوتکه پرون ماښام د پلازمینې بنگلاديش په نړیوال هوایي ډګر کې کېناسته. د ماکرون هرکلی ته د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه هوایي ډګر ته ورغلی و. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر او د بنگلاديش صدر اعظم به نن دوشنبه په غونډه کې د سوداګرۍ، پانګونې، قانوني مهاجرت، امنیت، پایداره پرمختګ او د اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. تمه ده چې بنگلاديش ته د ماکرون په دې سفر کې د دواړو لورو ترمنځ څو قراردادونه هم لاسلیک شي خو تر اوسه په دې اړه رسما څه نه دی ویل شوي. د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر مسعود بن مومن د هیواد د ماکرون له سفر د مخه ویلي چې د فرانسې یو جګپوړی مشر له درې لسیزو وروسته د هیواد ته سفر کوي چې هغه د دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم دی. وروستی ځل د فرانسې د وخت ولسمشر فرانسوا متران په 1990 کال له بنگلاديش څخه لیدنه ترسره کړې وه. په ډاکا کې د فرانسې سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې بنگلاديش ته د ایمانوئل ماکرون سفر د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره یو فرصت دی. د اعلامیې له مخې بنگلاديش د فرانسې په مرسته په چټکۍ د اقتصادي ودې په حال کې دی. د راپور له مخې بنگلاديش او فرانسه له نړیوالو ننګونو سره مخامخ دي چې یوه بېلګه هم د اقلیم بدلون دی چې دواړه هیوادونه په دې برخه کې هم نظر دي. د فرانسې سفارت د غراز ویلي بنگلاديش د اقلیم د بدلون یو زیانګاله هیواد دی او پرلپسې سیلابونه د هیواد ته زیانونه رسوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به په دې سفر کې یو ځل بیا د خپل هیواد د ملاتړ پر ژمنې ټینګار وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سپتمبر 9 او 11 د افغانستان لپاره خورا مهمې ورځې دي. لمړی ورځ چې د وژې اسمبلی لا تلسمی سره برابر ده. د مشهور جهادي قمندان احمد شاه مسعود لین دی چې د جمهوریت نظام پر مهال به د شهید ورځې په توګه منځل کېده. دا ورځ د ځینو کتونکو په باور پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو پیلامه بلل کېږي. د دې ورځو ارتباط ته احمد تکل په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د 2000 لومړی کال د سپتمبر په 9مه چې د تلې یا میزان له 13مې سره برابر ده، نامتو جهادي قمندان احمد شاه مسعود په داسې حال کې چې د هیواد د قلمرو پر څه د پاسه 90% طالبان واکمن وو، د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې ظاهرا له دو عرب خبریالانو سره د ټلویزیوني مرکې پر مهال د کمرو د چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. له دې پیښې دوه ورځې وروسته د سپتمبر په 11مه په نیویارک ښار کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د دوو ودانیو او پلازمینې واشنگټن ډي سي ته نږدې د امریکا د دفاع وزارت د ودانۍ په ګډون په متحدو ایالاتونو کې یو شمیر اهداف د تختول شویو الوتکو په وسیله په نښه شول. متحدو ایالاتونو په دې تروریستي حملو د القاعده شبکې د هغه محل مشر اسامه بن لادن تورن کړ او طالبانو ته خبرداري ورکړ چې نوموړی چې هغه محل په افغانستان کې اوسېده امریکا ته وسپاري. خو طالبانو چې امیرالمؤمنین هغه محل مولا محمد عمر وو د بن لادن له سپارلو ډډه وکړه. له دې سره د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ د پرزیدو زنګونه وکړنګېدل، ځکه د امریکا د هغه محل ولسمشر جورج دبليو بوش د اکتوبر په 9مه په یو وینا کې وویل چې خپل ځواکونه ته پر افغانستان د بریټ امر کړی.
ګډ افټرنون اون ماي اورډرز د یونایټډ سټیټس ملټری هاز بګن سټرایکس اګینست القاعده ټیرریست.
مازګر مو بخیر، د امریکا پاوډز سما په امر په افغانستان کې د القاعده پر ترورستي کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو د بریټ د پایل هدایت تر لاسه کړ. دا په دقت سره سنجول شوی حمله د دې لپاره پلان شوی دی چې د ترورستي عملیاتو د ځالې په توګه د افغانستان د کارولو مخنیوي وشي.
بشوویل چې د نړۍ شاوخوا څلوېخت وادونه په دې عملیاتو کې امریکا سره مرسته کوي. په کابل کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې وي چې د امریکا د لومړنۍ بمی 14 غاک واوریدل شو. د امریکا د پوځي عملیاتو په پایله کې د طالبانو مشران له افغانستان ووتل او نظامي و پرزید، او د القاعده شبکې مشر د هیواد په ختیځ کې د سپین غر د تورې بوړې له مشهور لارې پاکستان ته واوښت، چې په پټابات کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وژل کېدو پورې حملته وو. د امریکا له پوځي یرغل وروسته په افغانستان کې د شپږو میاشتو په مخه موقته اداره جوړه شوه چې مشري حمید کرزي کوله. موقت حکومت په لومړنۍ بیړنۍ لویا جرګه کې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ او د سپتمبر 9مه یا د واګي 13مه د شهیدانو اونۍ ونوموله. له دې وروسته د جمهوریت نظام تر پرزیدو پورې به هر کال د مسعود د ترور ورځ د حکومت لخوا د شهید د ورځې په توګه منزل کېده، او د احمد شاه مسعود پلویانو به د کابل او نورو لویو ښارونو په لارو کوڅو کې د دې ورځې د منځنې په پلمه خپل پوځي زور نندارې ته وړاندې کاوه. د سیاسي چارو شنونکی د برلین د کلتوري ډیپلوماسۍ د پوهنتون استاد اسحاق اتمر د سپتمبر له 11مې وروسته د افغانستان تحولاتو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د سپتمبر د 9مې او 11مې پیښې له یو بل سره تړلې دي.
دا چې امریکا افغانستان ته راغله او دلته شل کاله پاتې شو، دا د یو مخکینی پلان تر مخې ترسره شوی او ځینې نور شواهد هم داسې ښکاري. خپله ځینې امریکایي تحلیلګران هم دغه خبره مني چې د دغو دواړو ترمنځ یو مستقیم ارتباط موجود و.
د 2004 کال د اکتوبر په 9مه اسامه بن لادن چې هغه مهال لا ژوندی و په یو ویډیوي پیغام کې چې الجزیرې ټلویزیون خپور کړ د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت ومنه، خو پر دې پیښه د نږدې 22 کلونو تر اوښتو وروسته د مسعود د قتل عوامل لا هم تت پاتې دي. د 2001 کال په پای کې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له جوړېدو وروسته د دې قضیې په اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ته دنده وسپارل شوه، او پر وروسته کلونو کې بیا بیا په دې اړه ډېرې ژمنې وشوې، خو د هغه نظام د واکمنۍ تر پایه د کتاب دا څپرکی بیا چا خلاص نه کړ. د احمد شاه مسعود ځینې نږدې ملګري وایي چې نوموړی دته د یو شمیر نږدې کسانو لخوا او د قدرت پر سر د لانجې د هڅو په ترڅ کې وشل شوی دی، خو په دې اړه کره شواهد هیڅ نه دی وړاندې کړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهه چې مشري احمد مسعود کوي، اوس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوی، د احمد شاه مسعود له نظر شورا څخه پاتې میراث دی. نظر شورا د نویمې میلادي لسیزې د شمالي ټالوالې په نوم د هغه ائتلاف برخه و چې د طالبانو د حکومت پر ضد یې جګړه کوله. د مقاومت جبهه یو غړي شمس الحق آریان فر له ازادۍ رادیو سره